پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. نن یک شنبه د 1499 لمریز کال د سوریا غوي د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل 28 سره برابر ده. زه اکرم الله اکرامي مودا یو ساته خبری خپرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابهوري چې ټاکل شوې د همدې اونۍ تر پای افغان حکومت د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانیزي. په سریلنکا کې د شویو چاودنو له وروستي حاله خبر درکو چې سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده. نور مطالب هم لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي نور بسته ونیز خپرونې ته ځانګړې شوې، هغه به هم را سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت ګمرک به تر دې وروسته 24 ساعته پرانیستوي. په پکتیا کې په پوځي عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 300 دی. د نیمروز ولایت ګمرک به تر دې وروسته 24 ساعته پرانیستوي. د افغانستان د ګمرکونو رئیس احمد رشاد پوپل پرون نیمروز ته لاړ او د دغه ولایت د ګمرکي خدماتو د 24 ساعته کولو د اعلان تر څنګ د ګمرکي عوایدو د ډېرېدو او د ګمرکي خدماتو پر ښه کېدو د دغه ولایت د ګمرک له مسؤلانو سره خبرې وکړې. د ایران د ګمرک له مسؤلانو هم غوښتنه وکړه چې خپل ګمرکي خدمات د افغانستان په شان 24 ساعته کړي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې تیره شپه ناوخته د زورمت ولسوالۍ په ګورجي سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو هموی موټر له چاودیدونکو موادو ډک و او شپږ وسلوال پکې سپاره و له منځه وړي دي. د پکتیا ولایت په مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دې هوایي برید کې له وسلولو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. اعلامیه وایي چې له امنیتي ادارو سره له مخکې کشفي معلومات موجود و چې وسلول غواړي د دې هموی ګاډۍ په واسطه په مرکز ګردیز کې تروریستي حمله وکړي. کومیډیالی په دې اړه تبصره نه ده کړې. په کندوز ښار کې د لومړي ځل لپاره ټرافیکي څراغونه نصب شول. د کندوز ښار په واټونو کې له څو لسیزو راهیسې ټرافیکي څراغونه نه وو او اوس چې په ښار کې د موټرو شمیر زیات شوی، د ټرافیکي اشارو نشتوالي د پلیو او موټر چلوونکو ستونزې لا زیاتې کړې وې. د دې ولایت د ټرافیکي مدیر محمد یاسین ویلي چې د ټرافیکي څراغونو له نصبېدو سره به د ښاریانو ستونزې تر ډېره حل شي. په سریلانکا کې نن یک شنبه په ګڼو چاودنو کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي او تر 400 زیات نور ژوبل شوي دي. دغه چاودنې د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر په کې لمانځل کېدی په بېلابېلو ځایونو کې شوي دي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو د شمال د نیګومبو شارګي په دریو کلیساو کې شوي دي، چې بله چاودنه د کولمبو د ختیځ په 250 کیلومتري کې په باتي کالوا کې شوې ده. پولیس وایي چې درې نورې چاودنې په 5 ستوریزو هوټلونو کې شوي. د سریلانکا د مالیې وزیر منګالا سمارا ویرا په ټویټر کې لیکلي داسې ښکاري چې دا حملې د وژنو، ټپي کولو او انرشي لپاره تنظیم شوي وې چې ګڼ بېګناه کسان یې ووژل. تر اوسه پورې چا د دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول سوو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وښوده. د عراق حکومت له 4 کلنې خونړې جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. د عراق د پارلمان رئیس محمد الحلبوسی پرون ایشان به وویل چې عراق د ګاونډیانو، وروڼو او دوست هیوادونو په نیابت له اتلولیزې جګړې وروسته د داعش پر ضد ستربری وګوټ. پردایش د عراق د بری په مناسبت په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پردایش له ستر بری وروسته په عراق کې د ثبات، آرامښت، ځمکني بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. دغه اعلامیه چې د اردن، کویت، ترکیې او سوریې استازو هم لاسلیک کړی وایي چې د عراق ثبات د سیمې د آرامښت او ثبات لپاره ضروري دی. د سوریه ولسمشر بشار الاسد پرون شنبه په دمشق کې له جګپړو روسي چارواکو سره وکتل. د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو وویل چې روسیې ته د سوریه د تارتوس بندر د اجاره ورکولو معامله نږدې شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې بشار الاسد په تیرو 2 ورځو کې د سوریې لپاره د مسکو له ځانګړي استازي الکساندر لاپرنتیف د بهرنوی چارو مرستیال وزیر سرګی فیرشنین، مرستیال صدر اعظم یوری بوریس اوف او د دفاع وزارت له څو چارواکو سره کتلې دي. چارواکي وایي چې په دې غونډو کې د سولې د خبرو د راتلونکو پړاوونو او د روسیې او د مشق ترمنځ پر دوه اړخیزې سوداګرۍ خبرې وسوې. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د بوریس اوف په قول ویلي چې د روسیې له لوري د سوریې د تارتوس بندر د اجاره ورکولو قرارداد به ژر لاسلیک سي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهور ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسني ولسمشر پیترو پروشونکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید یو 40 کلن ولودیمیر زیلینسکی د پام وړ مخکې دی. په یو نظر پوښتنې کې چې تېره پنجشنبه خپره سوه، په سولو کې نږدې 50% برخوالو ویلي چې دوی به زیلینسکی ته رایه ورکړي. نږدې 22% نورو ویلي وو چې دوی پروشینکو ته رایه ورکوي. ښاغلی زیلینسکی چې تر ډېره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیولی، د پالیسیو په اړه یې له بحثونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجود اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکی له کمپاین سره مرسته کړې ده. زیلینسکی تېره جمعه له ولسمشر پروشینکو سره په کیف کې په یو مناظره کې وویل چې دی یو سیاستوال نه، بلکې یو عادي وګړی دی چې د سیستم د ماتولو لپاره راغلی دی.
یوار بیا هر کله درنو دوستانو، د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي رادیو نو واوریدل که خواړی دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په داسې حال کې چې لا هم د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ وایي چې ډېر امکان شته د دې اونۍ تر پایه د ملي شورا ولسمه تقنیني دوره پرانیستل شي.
هغه معلومات چې زما په دسترس کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نه کېدای شي ورځ مخکې وروسته شي، اما انشاءالله
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ولسی جرګې له نویو غړو اتسغواړي.
امید ده چې د نوي وکیلان دې ته متوجه وي، هغه قوانین چې د پخوانۍ خپله د دوی د لاسه تر اوسه تصویب شوي نه دي، هغه باید نور پای ته ورسوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافیو په یو بل راپور کې اوري چې په اورزګان ولایت کې یو شمېر معلولینو اعتراضیا ناسته کړي. دوی کومې غوښتنې لري؟ په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په سریلانکا کې د شویو چاودنو له امله د مرګ ژوبلې شمېره له سلو اوښتې ده. نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر یوې بجې ده، له موږ سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ وایي ډېر امکان شته چې د دې اونۍ تر پایه د ملي شورا ولسمه تقنیني دوره پرانیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې لا تر دې دمه هم د یو شمېر ولایتونو د ولسي جرګې وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار اجمل تورمان راټول کړي. هم د اوس سره په سټوډیو کې دي. تورمان صاحب، مهرباني وکړئ.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پیل کې تر یو میاشتنی ځنډ وروسته اوس دغه هیواد په پارلماني چارو کې دولت وزیر وایي چې د ملي شورا اولسم دور به د راتلونکي پنجشنبه تر ورځې پورې پرانیستل شي. فاروق وردګ د یک شنبه په ورځ دغه وزارت د کلنی راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل:
انشاءالله هغه معلومات چې زما په دسترس کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نه یم کدای شي ورځ مخکې وروسته شي، اما انشاءالله تخمینی ډول د پنجشنبه ورځ کولای شم چې انشاءالله پنجشنبه به مقننه قوه ملي شورا به افتتاح شي.
د ملي شورا د غړو ژمنۍ رخصتۍ هر کال د هود میاشتې په 15 نیټه ختمیږي او د قانون لمخې د هود په 14 باید نوې دوره د ولسمشر لخوا پرانستل شي. خو دا ځل ارګ ویلي و چې د نوي وکیلانو تر معرفي کېدو پورې به نوې دوره نه پرانستل کیږي. د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانستلو کې ځنډ د ولسي جرګې د ټاکنو د وروستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو لا هم نه دي اعلان شوي. دا ځنډ د پخوانیو او نویو وکیلانو د مدني ټولنو د استازو او خوپوهان او پوهانو لتوندو انتقادونو سره مخ شوې، ویلي چې د درېمې قوې یا ملي شورا نشتون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو چې آیا تر روانې پنجشنبې پورې به د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجع کړه، خو د یاد کمیسیون مسؤلینو زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو اکرام صاحب، د تېرې جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون منشي قاسم الیاسی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ شي. خو نوموړي دا هم ویلي وو چې د ولسي جرګې د نویو غړو 2 سلسله اعلان شوي او که حکومت وغواړي کولی شي د قانون پر بنسټ نوی ملي شورا پرانیسي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وامه اوریدل چې د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کال د کار په پیل کې تر 1.5 میاشتنی ځنډ وروسته اوس د دولت وزیر په پارلماني چارو کې وایي چې د دې شورا 10 دور به د راتلونکي 5 شنبې تر ورځې پرانیستل شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهانو د پوهنتون استاد وزیر صافي وایي چې د ملي شورا د 10 دورې د پرانیستلو لپاره باید عجله وشي. ښاغلی صافي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د نوي وکیلانو د کار پیل د قوانینو په تصویب او دغه شان د سولې د پروسې په برخه کې ډیر اړین دی. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
خبره خدا ده چې محترم وزیر صاحب د پارلماني چارو لږرحت نه وخت ده اطمینان خپل خلکو ته ورکوي. دای باید دوی وخت ویلي وای کمیسیونونه چې بدل شول، بیا دا نوی کمیسیون جوړ شو، څونه موده چې تېره شوه، ټولو مشکلاتو سره دوی باید حل کړي وای، شپه ورځې کار کړی وای او دا پارلمان نوی افتتاح کړی. یوه دوره غیر قانوني پارلمان ادامه پیدا کړې ده، وروسته د ختم نه دغه میاد نه چې دوی باید انتخابات کړي وای. نو چې شوي دي باید چې هر څومره زر دا افتتاح شي، دا په سوله باندې، په مشورو باندې، حتی بل لوی جرګې ته بیا ضرورت نشته. همدا نوی پارلمان د خلکو نمایندګان دي راغلي دي، دا د ترکیب د رسمي لوی جرګې کې سره کښېنه وي، فیصله دې وکړي د یو نظر باندې د ټول ملت د افغانستان د طالبانو سره د څه ډول مذاکراتو پر مخ بیولو. دا ډېرې لانجې به دا پارلمان حل کړي، خو که زر وشي او دعوې نورې پاتې نه وي جنجالونه
استاد ساس په نظر باندې دغه د ملي شورا هغه اصلي دنده خصوصا د ولسي جرګې د قوانینو تصویب دی. په دې برخه کې مثلا دغه جرګې په اعلان کې ځنډ راغی، څونه په دې برخه کې فکر کوي چې موږ تاوان کړی دی؟
دې برخه کې ډېر تاوان کړی، ولې چې موږ حاکمیت د قانون غواړو په افغانستان کې، او هغه چې د پارلمان د خواهی قوانین تصویب شوي نه وي او یا ضروري نور قوانین ایجاد شوي نه وي، حاکمیت د قانون پلي کولو ته صدمه رسیږي. وخت چې حاکمیت د قانون نه وي، سوله نه وي، چې سوله نه وي عدالت نه وي، عدالت هم چې نه وي په سولې تاثیر اچوي. دا ډېر تاوان هم کړی، خو امید ده چې دا نوي وکیلان دې ته متوجه وي. هغه قوانین چې د پخوانۍ خپله دوی د لاسه تر اوسه تصویب شوي نه دي، هغه باید نور پای ته ورسوي او نوي قوانین یا قانوني فرمانونه د رئیس جمهور د خواستري په غو باندې غور وکړي. او
وروستۍ پوښتنه ښاغلی صافي، هغه دا چې دغه نوي کسان چې ولسي جرګې ته به راشي او نوی پارلمان به پرانیستل شي، فکر کوئ چې دا څومره واړه کسان دي چې دغه نوي پارلمان ته راځي او دوی به وکولی شي چې مثلا په هغه حقوقي برخو کې او کم مسؤلیتونه او دندې چې د دوی دي په هغې کې ښه وځلیږي؟
دا مهم سوال دی او مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې موږ د مملکت په سویه باندې که موږ وسنجوو چې 100% باسواده خلک لرو، او بیا دې باسوادو نه څومره باید آګاه و پو په مسایلو وي چې دا وړ وي د پارلمان ته د تګ. واضح خبره ده چې دې کې خلل شته دی، دا موږ پوره نه لرو. خو په هر صورت هماسې چې خلک دي، هماغسې نمایندګان هم لیدلي دي، دو اقلا د خلکو د دغه ډېرې عالي اوچتې سوې فیصلې کنی. د خلکو په ذهن فیصلې خو باید وکړي د ولس په ګټه چې ولس آرام شي.
د اقتصادي چارو په بخنه سره د سیاسي چارو کارپو او د کابل پونتون استاد ودیر صافی او چې د همکار اجمل تورمان سره مرکه کوله. اوس د اقتصادي خبرونو لرو چې نجیه صافی وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په جنوب ختیځ زون کې اقتصادي پروژو ته کمه پاملرنه شوې. د دغې خونی مشر نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په اقتصادي پروژو په ځانګړي ډول د کانونو استخراج له پاکستان سره د اوسپنې پټلۍ جوړولو او په دغه زون کې د پانګونې د راجلبولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. موږ له امنیتي پلوه ستونزې لرو، خو تر اوسه پورې د کانونو سروې هم نه ده شوې. بهرني پانګوال کمه لیوالتیا ښیي چې پانګونې وکړي. ښاغلی علمیار وویل که څه هم ولسمشر غني د افغانستان جنوب ختیځ زون اقتصادي زون نومولی، خو په وینا یې دغې برخې ته پاملرنه کمه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې به په 10,000 بېوزلو کورنیو د چرګانو فارمونه وویشل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه په بېلابېلو ولایتونو کې په هغو مېرمنو وویشل کېږي چې ناوړه اقتصادي وضعیت لري. په مجموعي ډول سږ کال 10,000 کورنیو ته په دایکندي، بدخشان، نیمروز، روزګان، کابل، کندهار، خوست، بلخ، کندوز او ننګرهار کې دغه فارمونه ویشل کیږي. د دغې پروژې له پلي کولو څخه هدف د چرګانو روزنې صنعت ته پراختیا ورکول، په کور دننه مېرمنو ته کاري زمینې برابرول او له دې لارې د بېوزلو کورنیو اقتصادي پیاوړتیا ده. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 16 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږه غلا ازادي رادیو نو ورځنیو دوستانو د خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه په ویب سټ هم تعقیبولای شي په tamodazadiradio.com. اوس هم د یو سیمه ایز امنیتی مسله. نن په سریلانکا کې په غنو چاودنو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوختي. چاودنې د پلازمینې کولمبو په ګډون په څو خارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو کې شوې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړم. دا اوس سره د پراګ له سټډیو نه په مستقیمه لیکه ده نوري صاحب سټډیو مشي کدارته وایي چې دغه چاودنې دقیقا د سریلانکا په کومو کومو سیمو کې شوې دي او د مرګ ژوبلې وروستۍ شمېرې څه دي؟
بلې اکرام صاحب، مننه. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شو او ټپیانو په اړه لویدیځ اژانسونه البته بېلابېل ارقام ورکوي. ښایي یو علت هم دا وي چې چاودنې نن څو ساعته مخکې شوي او چارواکي تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي چې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره څرګنده کړي. خو د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او تر 200 ډیر ژوبل دي. دا چاودنې د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر په کلمنځل کې د په بیلابېلو ځایونو کې شوې دي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو، د شمال د نیګومبو ښار کې په دریو کلیساو کې شوې. بل چاودنه هم د کولمبو د ختیځ په 2.5 کیلومتري کې په باتیکالو کې شوې ده. په باتیکالو ښار کې پولیس او د روغتون مسؤلان وایي چې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. راپورونه وایي د کولمبو په دریو هوټلونو که هم چاودنې شوې دي. کولمبو په چاودنو کې هم د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د نیګومبو د سانت سیبستیان کلیسا په خپل فیسبوک پاڼه کې بیا د کلیسا دننه د ورانی تصویرونه ښیي چې اوږدې چوکۍ او غولې په وینو لړلې ښکاري او له خلکو هم د مرستې غوښتنه کوي. بیا د جرمني خبري اژانس بیا په دغو ظاهرا تنظیم شوو شپږو چاودنو کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو او 2500 نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. بلې اکرام صاحب،
چارواکو تر دې دمه د سریلانکا چارواکو تر دې دمه د حملو په اړه څه ویلي دي چې بل اخر دا چا کار دی
تر اوسه پورې؟ البته کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت لري، دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. تر اوسه پورې چارواکو هم نه دی ویلي چې دا تروریستي حملې دي که څنګه. خو د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دې حملو کې مذهبي ځایونه او اقتصادي فعالیتونو ځایونه په نښه شوي. البته هدف هوټلونه دي. خو د حکومت یو وزیر هرش سلوا په خپله ټویټر پاڼه کې ښیلي چې په دې وحشتناکو چاودنو کې بهرنیان هم وژل شوي دي. تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د سریلانکا د وګړو چې اکثریت بودایان دي په سلو کې شپږ کاتولیک مذهب دي، خو لیدل شوي چې مذهب په دې هیواد کې د تامیل او اکثریت سنالیس ټبرو ترمنځ د یووالي یو ځواک هم دی. البته اکرام صاحب، دا په سریلانکا کې په یوه لسیزه کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو راهیسې تر ټولو خونړۍ چاودنې دي چې کېږي. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 15 کاله دوام کړی و په 2009 میلادي کال کې پای ته ورسېده، د تامیل د پړانګانو په نوم وسلوالي یاغي ډلې د تامیلیانو لپاره د یوه خپلواکه هیواد جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوله. البته دغې ډلې هم هغه مهال پر بانکونو، سوداګریزو مارکیټونو، بودایي معبدونو او د سیلانیانو په مشهورو هوټلونو باندې هم حملې کولې. خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه نننۍ چاودنې په سریلانکا کې د چا کار دی، د کومې وسلوالې یا کومې مخالفې ډلې کار دی. بلې اکرام صاحب،
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، و موردل چې په سریلانکا کې نن په ګډو چاودنو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وختې. دغه چاودنې د سریلانکا د پلازمینې کولمبو په ګډون په څو ښارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو شوي. بیرته افغانستان ته راګرځو او ورځو کندهار ولایت ته. یو اقتصادي مسله راخلو. په کندهار کې سوداګر وایي نامنظمې سوداګریزې اړیکې سبب شوي چې دوی په وچه میوه کې د ګټې پر ځای زیان ډېر کړي. سږکال له کندهار 8000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوی، خو سوداګری له ګټې خوښ نه دي. له کندهار صادق رښتینی راپور لري.
له کندهار تر تازه میوې وروسته هر کال تر 150,000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4 میلیون ډالرو په ارزښت یې 8000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی، نو هلته د وچې میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی، او موږ نور خواهو ته لاره نه لرو، او ایتالیز ما هم داسې خاص فعاله نه دی، او زمینی لاره موږ فرضاً اروپا خواته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي، نو هغه په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې موږ د انځرو تاجران شش کال تاوانیان هم دي، باید وایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه. متاسفانه چې اوس هغه چې د ټول چې 50% قیمت یې تنظیم کړی دی، یعنی 50% تر اته شوی دی.
د سوداګری خونې مرستیال وایي شش کال د تازه میوې ترڅنګ د وچې میوې کیفیت هم ښه وو او زیات حاصلات یې کړي وو. خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هیواد ته صادره کړې، خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره سوداګری زیاړي کې وتړي.
د دولت مشر تجارتان ته نور لارې دغه کې خلاصي کې چې بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي واس پر هندستان خدای نظر نه خلاصي نه پر هندستان یوازې پاره.
مثال د ملک تو ته دولت مثال مصر کومک وکي، مثال دی مصر کومک وکي چې دولت دې ماری فکر دې نو واس دې مصر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي، زموږ قراردادونه وکي، زموږ مالونه په پوره شي. او سم شو کده رسیدلې دي ګرد خلاصي وي دي دون نه دي پاته. فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران، د خپل کومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه، خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان ترڅنګ له هند، عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګري زیاړي کې ټینګې شوي. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې عمله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږی استي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 صفه رڼا اوریدل شي. اورزګان کې معلولینو او د شهیدانو کورنیو اعتراض کړی. دغه معلولینو او د شهیدانو وارثینو نن یک شنبه په ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته په دې هدف راټول شوي چې ګنې دولت دې خپل حق ورکړي. په دې اړه نور حال له سیمې شریف الله شرافت راکوي.
دا ژغونه په اورزګان ولایت کې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو دي. د جګړې دغه قربانیان چې شمېر یې لسګونه ته رسېدی نن یې د صبر کاسه ډکه سوې وه او د ولایت مقام مخې ته راغونډ سوي وه او افغان دولت ته په غوسه وه. علي محمد چې د مین په یوه چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي او په دغه لاریون کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې یې ماشونه پوره نه ورکول کېږي. او یا کلن سید کریم بیا خپل دوه زامن د وطن څخه د دفاع په خاطر لاس اور کړی. دا هم په یاد لارین کې ګډون کړی.
موږ د دولت څخه خپل حق غواړو. زمږ راغ دي درې سجنګوره پری ورسېږي.
د دې چم صاحب لاس کې او سترګې له وښ کډو کې وي. ازادي راډیو ته ویل چې دوه کال کېږي چې دوه زامن په پولیسو کې وژل شوی. خو تر اوسه پورې ورته 2000 افغانۍ د دولت لوري ورکول شوی. سید کریم وايي هر ورځ د خپل حقوقو د غوښتلو په مخه د دولتي ادارو دروازې ورته کوي خو څوک یې غږ نه اوري.
ادم بابا کدوانی لپلوس زړه تعالی سره غلی دی ماته شپان زړه سي درو څلور میاشتن پات دي چې زړه د مایه بن کندي چې مان ماته نه چې په ننو یانو ګرځم پتا یو غوالا ډوډی راځي په لاک په دا غوړم بابا کې چې خپل د کندو چې مان اخ غوړم چې په ماړه کوم ولې تیرنه.
دغه معلولین او د شهیدانو وارثین دولت ته غواښ کوي کوي حقوق ورنه کول سي نو لارینونو ته به دوام ورکړي او په دغه ولایت کې به د شهیدانو او معلولینو د دفتر دروازه هم وتړي.
کنه کرامو د دفتر تړو مټه خبره د وزارت سره باید ورسي. موږ خپل حق ورشته نه فرض کوي موږ غواړو.
موږ خپل حق غواړو. تاسو خپل حق غواړو پرا غواړو. دا دی ویا مېشت دوه مېشت نه کوو. کچې نرزي د شهیدانو معلولینو ریاست ته تړل کیږي. دا आवाज د وزارت سره رسیږي.
دا چې دغه کسان د ولایت مقام مخې ته راټول سي وو ازادي راډیو دغه موضوع د اورزګان ولایت د والی سره شریک کړه. خو هغه په دیاړه لڅ ویلو ډاډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
نو سم د نن ورځې کابل چاپ ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړي په ګډه یاور.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي مسکاو د قطر غونډې له لغوه کېدو خوښي نه ده. په سر مقاله کې راغلي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي مسکاو په دې عقیده ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مداخله د دې لامل شوه چې په قطر کې جوړیدونکې بین الافغاني خبرې لغوه شي. ورسپانه د اسپوتنیک اشانس پاول د کلی کابلوف د غشان ویلی موږ په دې خوښینه شو چې د افغان حکومت اوسمهالي ولسمشر هڅه وکړه هغه مقررات چې د دغه غونډې لپاره جوړ شوی و بدل کړي او په دې توګه د دغه غونډې د جوړیدو مخه ونیسي. په ورسپانه کې دا هم راغلی چې کابلوف ویلی ستونزمنه ده چې په دې پوښو مذاکرات په دوحه کې ځنډیدلي او کلغه شوې دي. اشته سو ورسپانه په خپل مطلب کې لیکلي ارګ د دوحې د ناستې تر لغوه کېدو وروسته ویلي چې اوس به ډیر د سولې د مشورتي لوی جرګې په جوړیدو تمرکز وکړي. ورسپانه لیکي ارګ دا کار په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې یو شمېر انتخاباتي ډلو دا جرګه تحریم کړې ده. په مطلب کې راغلي دغه انتخاباتي ډلې اوس وایي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو پر ځای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. د محمد وایزی په نوم د یو انتخاباتي ډلې ویان ورسپانې ته ویلي چې حکومت د هغو غونډو له جوړېدو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل ګرځي ډډه وکړي. د وی بل انتخاباتي ډلې ویان محمد عارف کیانی بیا ورسپانې ته ویلي چې حکومت له پیل نه تر اوسه د جګړې او خبرو د ډګرون لپاره پروګرام او ستراتیژي نه لري. نوموړي دا هم ویلي چې ارګ د سولې په اړه هیڅ ډلې ته د خبرو کولو اجازه نه ورکوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې د عالي شورا په حواله لیکلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې دوام لري. په مطلب کې وړاندې د دغې شورا په حواله راغلي چې د ځینو هیوادونو سره په همغږۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې کیږي، خو د مطلب لیکوال لیکي دغې شورا دا نه دي ویلي چې دا مذاکرات به کله او په کوم هیواد کې وي.
موږ غواړو آزادی رادیو نو اوري درنو دوستانو مننه چې آزادی رادیو اوري. وخت د مسفخین 12 بجې او 13 دقیقې شوي. لدینه اوروسته نور بس تهونی ز خبرونه لرو، خو لاغه نه وړاندې د افغانستان سیمي او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت ګمرک به تر دې وروسته څلوروشت ساعته پرانیستی وي. د افغانستان د ګمرکونو رئیس احمد رشاد پوپل پرون نیمروز ولایت ته لاړ او د دغه ولایت د ګمرکي خدماتو د څلوروشت ساعته کولو د اعلان تر څنګ د ګمرکي عوایدو د ډیرېدو ژمنه هم وکړه. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه د زرمت ولسوالۍ په ګورجي سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي حمله کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. په کندز ښار کې د لومړي ځل لپاره ټرافیکي څراغونه نصب شول. د ټرافیک مدیر وایي چې دا کار به د ټرافیکي ستونزو له کموالي سره مرسته وکړي. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې لږ تر لږه سل تنه وژل سوي او تر 400 زیات نور ژوبل سوي دي. دغه چاودنې د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر پکې لمانځل کېدی په بیلابیلو ځایونو کې سوي دي. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول سوو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشوده. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون په دمشق کې د جګړو روسي چارواکو سره وکتل. د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو ویلي چې روسیې ته د سوریې د تارتوس بندر د اجاره کولو معامله نږدې سوې ده. او په اوکراین کې خلک نن د جمهوري ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو څخه دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام او د دې اونۍ د نور بستې یا شکست او سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو په کابل کې لوی مشورتي جرګه جوړ شي چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه به څه باندې 2000 کسان پکې ګډون وکړي. د مشورتي جرګې د تیاریو کمیسون ویلي چې د یاد جرګې 30% ګډونوال به خزیوي او ګډونوال به په ټاکلو دریو ورځو کې په عمومي غونډو او اړوندو کمیټو کې تر سلا مشورو وروسته له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مسأله حکومت ته خپل وړاندیزونه او نظریات وړاندې کړي. در کنار خوشبینی ها به حضور زنان در جرګه مشورتی صلح، نگرانی ها و انتقاد ها در رابطه به سهم اختصاص یافته به آنان نیز وجود دارد، زیرا فعالین حقوق زن ادعا دارند که نزدیک به نصف نفوس افغانستان را زنان تشکیل می دهند، بنا نصف از اشتراک کنندگان این جرگه نیز باید زنان باشند. در کنار آن نگرانی ها در رابطه به حفظ دستاوردها، آزادی و حقوق زنان در 1.5 دهه گذشته در مذاکرات صلح با طالبان نیز وجود دارد. در برنامه این هفته شکست سکوت روی همین فرصت ها، انتقاد ها و نگرانی ها با بانو شهبا شاروخی فعال مدنی و فعال حقوق زن بحث می کنیم. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
سلام علیکم. سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم که در هر گوشه افغانستان شنونده برنامه شکست سکوت هستن. امیدوار هستم که لباس عافیت به تن داشته باشن و تشکر از دعوت شما هم.
تشکر. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که این جرگه مشورتی صلح را شما چقدر یک فرصت مناسب به خاطر بلند کردن و یا شنیدن صدای زنان افغان در روند جاری صلح میبینین؟
جرگه مشورتی صلح طبیعی است که یک دریچه خوبه برای بلند کردن صدای زنان افغانستان هستن و به شرطی که زنای بیان که اونا صدای افغانستان بلند کنن. شما سر و صدایی که در رسانه ها شاهد هستین و ما از نگرانی هایی که خانمایی که واقعا فعال حقوق زن هستن به عنوان یک شهروند میتونن کار کنن، اونا کمتر را پیدا میکنن در جرگه ها و بیشتر در بعض موارد یا اکثر موارد کسایی که وابسته به حکومت هستن اینا حضور بیشتر دارن. ولی نگران کننده هست همه ای است که ما نصف نفوذ افغانستان تشکیل میتیم و ما میخواییم که حضور ما 50% باشه و دلایلی که برای حضور 50% هم داریم دلایل خیلی منطقی هست. جرگه مشورتی صلح یک جرگه هست که در مورد صلح و حضور تمام شهروندهای افغانستان به خصوص خانم ها صحبت صورت میگیره. اگر بحثات بره به مذاکرات و برای رایگیری و برای که کدام نظر با بلندترین آرا تایید شود، در این صورت ما متاسفانه میتونیم که نظریات خانم ها را و رایی که برای خانم ها هستن اونا را کمتر بشماریم، به خاطر که فعلا حکومت تایید کرده که ما تا 30% میتونیم که حضور زنان را پررنگ کنیم یا حضور زنان حضور داشته باشن، ولی این هم نظر به دلایلی که در سطح ولایت ها هستن و ولسوالی های ناهمنی که ما داریم متاسفانه اونا او خانم ها را میتونن که حضور پیدا کنن. پس اگر موضوعات به انتخابات بره، رای مردا زیاد میشه و رای زنا کم میشه و ما میمانیم باز همون بدبختی هایی که در این چار دهه ما باش مبارزه کردیم، بخصوص در 18 سال گذشته خانمای افغانستان، نسل نو افغانستان بزرگترین قربانی را دادن.
درست.
که متاسفانه حضور این دو قشری که بسیار زیاد تاثیرگذار هستن بسیار زیاد کم رنگ هستن و بیشتر اینا اتکا کردن به مو ذهن هایی که تا به حال بالای ما حکومت کرد ولی متاسفانه حکومتشان خیلی ناکام بود. پس هنوز هم فرصت وجود داره و حکومت کوشش کنه که در امی جرگه مشورتی، چون ما حکومت که میگم به خاطر که بیشتر صلاحیت اجرایی پروسه برای حکومت داده شده نشورای عالی سال، که حضور خانم ها را پررنگ و معنادار بکنه، فقط به خاطر تزیین چوکی از خانم ها استفاده نکنه و اگر خودش نمیتونه صدا بزنه سر نهادهایی که برای حقوق زن کار میکنن و نهادهایی که برای خانم ها یک عمر دادخواهی کردن، به خصوص شبکه زنان افغان، اینا آماده هستن که در هر نقطه زمانی هر مقدار خانم هایی که اثر تا سر ولایت افغانستان بخواین برای حکومت و برای جرگه عالی صلح آماده میکنن.
درست. در مورد طرز انتخاب، نگرانی شما از شیوه انتخاب نمایندگان به جرگه چی است؟
طرز انتخاب گفتین ولی متاسفانه این طرز انتخاب بیشتر در سطح ولایت ها جاری نشد. ولایتی که مثلا مزش اطلاع دارم فقط تمام اعضا انتصابی و اعضایی بودن که خب به نوع مفکوره خوب در مقابل حکومت داشته باشه، کسی که مخالف نباشه و از چند جنای سیاسی باشه که بسیار وحشتناک است، به خاطر که ما نمیتونیم چیزی که بخوایم به دست بیاریم. کسایی که همیشه متضاد یا مخالف برنامه های یا حکومت هستن، این به منظور این نیستن که اونا حکومت نمیخوان، اونا به منظور این هستن که اگر ما این گونه برنامه داشته باشیم میتونیم که یک حکومت خوبتر داشته باشیم، ولی بیشتر اونا به عنوانی که مخالفین هستن یا به عنوانی که اونا به نحو به آشیار آنده میشن و نو انتخاباتی که صورت گرفته، خب طبیعی است که حکومت به خاطری که برای خود یک دستاورد بسازه میگه که بله من انتخابات هم مشمول بود بین نهادها بود، ولی بدبختانه بیشتر بین نهادهایی بودن که ام مفکوره با حکومت بودن.
در مورد با معذرت شما در مورد حضور 50% گفتین، در بعض از بعض ولایت شکایت های وجود داره که اونجا خانم ها در انتخابات شرکت نمی کنن و رای گیری هم که صورت گرفته امو آرای کافی را پوره نمی کنن. آیا کافی نیست که به مو تعداد خانم هایی که 30% که در نظر گرفته شده از طریق بیان به انتخابات، چون همی 30% هم شماره از کسایی که در انتخابات به خاطر اعضای جرگه داخل هستن، نامیم کمی 30% هم ما به گونه یک امتیاز دادیم چون خانم ها نرای آوردن و نشتراک کردن در انتخابات در ولایت،
چون زمینه برشون مساعد نشده. وقتی که برای کسی یک مقدار تعیین میکنی، امی
در سطح ولایت ها و در سطح ولسوالی ها ای انگیزه میشه و این بحثی که حکومت گویا که مثلا ما ای 40% هم امتیاز دادیم و ما هم 70% به مردای امتیاز دادیم، باید حکومت ایرم قبول کنه و مردای ایرم قبول کنه که ما برشان امتیاز دادیم و بحثی که خانم ها نمیتونن رای بیارن. هنوز ما با یک جامعه مرد سالار زندگی میکنیم و هنوز هم اگر یک خانم خانه وقتی که بیرون از خانه کار میکنه پول به دست میاره، وقتی که خانه میره من حیث یک زن با وجودی که هیچ وظیفه‌اش نیست کار خانه از هر لحاظ، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ شرعی که شما مروش تاکید کنین، بازم میره اون محبتی که نسبت به مرد داره به خانواده داره اینو کار خانواده بسیار براحتی انجام میده، ولی هیچ مرد را ما ندیم که وقتی که بیرون هم کار کنه بسیار مؤدبانه بره به خانه هم کار کنه، هیچ امکان نداره. و در این مورد که خانوما نمیتونن رای بیارن چون حکومت مرد سالار است و در ولسوالی ما متاسفانه با وجود که میلیاردها دلار به نام زن سرازیر کردیم ولی در انتخابات شوراهای ولسوالی ما اکثر ولسوالی ها زنها به خاطر نداشتن سواد خواندن و نوشتن خود کاندیدا کرده نتونستن در بست های ولسوالی. طبیعی است که در ولسوالی هایی که خانمایی که دارای سواد کافی نیستن و ولسوالی هایی که مردم با سواد ایاتی چی که حتی با سواد دینی هم آگاهی درست نداره، اونا هیچ وقت نمیخوان که خانمشون حضور داشته باشه. اگر حکومت حضور خانم ها را 50% میکرد من مطمئن هستم که به خاطر چون که اینمی یک سم هست مشخص شده ای که زنان رای بیارن نبیارن باید حضور میداشتن و بعضی که خانم ها حضور داشته باشن و این کوشش میکنن. ما مثلا در سطح مرکز هم مثلا ما در سطح برنامه های ملی هم که داره ما بیشتر خانم هایی نمیبریم که صدا داشته باشن و بیشتر خانم ها به شکل تزیینی استفاده میشن و این خودش باعثی میشه که مردم و نسل نو نسبت به فعالیت زنان ناامید شون و از این لحاظ به نحو حضور زنها در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی کم رنگ میشه. بله.
در مورد شما در مورد فرصت‌هایی که از خانم‌ها گرفته شده به شمول مشکلات سواد و مشکلات از اینکه به اونها فرصت داده نمیشه در ولایت ازیاد کردین. یک انتقاد که وارد از بالای نهادهایی که در مرکز فعالیت میکنن گفته میشه که در 18 سال پولی که در بخش تقویت نقش خانم‌ها در هر عرصه‌ی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت تنها بر کابل و مرکز بعض شهرهای بزرگ متمرکز شد و کار از طریق خود خانم ها به خانم ها صورت نگرفت، تا ما شاید یک تحول و یا هم روند اجتماعی شکل گیری نهادهای مدنی در تمام ولایت و تقوی خانم ها باشیم. در مورد از این انتقادها چه قسم شما هم نظر هستین؟
اما با این انتقادها کاملا مخالف هستم به خاطر که خانم ها در هر نقطه زمانی تلاش کردن که امنشان کار کنه به هدف برسه، یکی چی که مثلا در بعض پروژه های اینا منافع مالی داشتن یا منافع مالی نداشتن، ولی بیشتر تخطی ها یا بیشتر اما اختلاسی که صورت گرفته از طرف خود دونرها و حکومت بودن. مثلا پروژه پرمود که سرصدایش همگی میدانن که میگن که بیش از 70% ما مصارف لوجستیکی و ایدایی داشتیم که آنه واقعا این بسیار وحشتناک است اگر این آمار واقعیت باشه و خانما بیشتر کمک میکنن ای که به یک دیگه خود برسن و متاسفانه بعضی از آقایان فیمینست نکتای پوش هستن که اونا میخواین که امو امتیازاتی که برای یک خانمیه بر خود بگیرن و خوشبختانه مثلا ولی با وجود این همه پولی که بوده کم است، با وجود این همه تلاش هایی که یک عده خانم هایی که به خاطر که خانم های دیگه هم بتن به حق خود برسن بسیار حضور خانم ها پررنگ است، ولی نظر به بودجه ها یا امکاناتی که حکومت لاف میزد جامعه جهانی لاف میزد او بسیار محدود هست فعالیت ها.
اگر برگردیم به بحث خود، خب در مورد لویا جرگه چقدر فرصت را شما میبینین و چقدر تغییرات به وجود آمده تا بتونن خانم ها در مقایسه به 18 سال گذشته بار دیگر در لویا جرگه که قرار است برگزار در جرگه مشورتی که قرار است برگزار شود صدای اینا شنیده شود و مخواستایشون در نظر گرفته شود؟
اما لوی جرگه مشورتی را نظر به این تلاش هایی که ما یک تعداد از خانم ها در سطح کابل است افغانستان شروع کردیم که حضور دو خانمی که در میز مذاکره بود بردیم به 22% شد. حداقل ما 50% می‌خواستیم ولی 22% هم 20% هم شد. یعنی یک گزینه زیاد است در حدود 50 مرد. ما 50 زن بیش از 50 زن هم در حدود 250 مرد یا 200 مرد داشتیم که ما مطمئن هستیم که اینیم دادخواهی‌های ما تانسته که حضور خانم‌ها را در برنامه‌های تصمیم‌گیری پررنگ کنم. ما امیدوار هستم و ما تلاش داریم با خانمایی که در سطح ولایت ها انتخاب شدن و آمدن در لوی جرگه مشورتی. ما امو یک اهدافی که داریم به خاطر آینده افغانستان ایره هم به شکل چاپی و هم به شکل سافتی کوشش میکنیم که برای تمام خانم ها برسانیم و بفهمن که ما خانم های افغانستان نه تنها به عنوان یک زن بلکه به عنوان یک شهروند مسئول افغانستان در تمام موضوعات افغانستان میخواییم دخیل باشیم. نه تنها بحث خود ما، ما میخواییم که در بحث امنیت، در بحث اقتصاد، در بحث سیاست، در تمام بخش ها شامل باشیم که امیدوار هستم که ای صدای منسجم شد و بتانه که یک برنامه خوب، یک دستاورد خوب برای خانما داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. در زده ایره رو درنو آوریدون که تاسو در نور بستی خبرون آوری زده خبرونی سر در اریکی شمیری تاس در ایران هم تاس کوله شی لده شمیروز خب استفاده خپل پختنی مطرح کری از مون میلمنه بی تاس تا زواب کری در اریکی شمیری دی 0-599-40-15-15. شماره های تماس را باز با دری هم تکرار میکنم 0-799-20-35-40. شماره دیگر است 0-700-82-27-55. موضوع برنامه هم اشتراک زنان در جرگه مشورتی صلح و نقشه که با اونا و یا سهمی که با اونا داده شده. بله، یک شننده داریم، میشنویم کی هستن از سوژه تماس گرفتن. بله بله، صدای ما را میشنوین؟ بله، صدای مرا دارین؟ بله؟
السلام علیکم.
السلام، دیر مننه که لگم زای تغییر کهی غگم خنه دهی منگتا؟
اوز میره افتم دهی؟
بله، میره بانی اوکی.
مالی دیرسم اوزو مرا کرده با اغزایی که چنشان ده اوزم خفل حقوق میشه چنه وانی چنس دمیر مرد
دیر زیاده منان اتمن انشالله دست زوابی منان جندیوسی. بله، شنونده دیگر هم میشنم کی هستن، از کجا تماس گرفتن؟ بله بفرماین. بله، اگر رادیو را پخش کنید و صدای ما را از طریق تلفن بشنوین. بله بله، صدای ما را بشنوین. بله، شنونده من قطع شد. بله، شماره دوست بعدی را میشنویم، کی هستن، از کجا تماس گرفتن؟ بله، سلام علیکم، زما غاوری
اورم.
بله، مهربانی اوکی. الو، زما غاوری. بله، شنونده ما قطع شد تلفنشون. خب، شنونده بعدی رو میگیریم، کی هستن؟ بله، سلام علیکم. متاسفانه قطع شد. خب، میریم به سراغ سوالا. شنونده ما از جوزجان سوال کردن که در مورد هماهنگی میان خانم ها به خاطر رسیدن به مو خواستشون که عضویت بیشتر در جرگه مشورتی صلح هست و یکی چقدر هماهنگی وجود داره بین خانم ها در این بخش؟
خوشبختانه من بسیار به این مثبت نگر هستم و حضور خانم ها در لوی جرگه مشورتی و هماهنگی بین اینا کاملا متفاوت هست و ما میخواییم یک چیزه که قبلا خود آقای محترم بیان کردن که ما مردا هماهنگی نداریم، امی شما خانم ها چطور؟ ولی خوشبختانه خانم هایی که در سطح مرکز هستن در بعض خط سرخ هایی که بین خودشان هستن با هم هماهنگ هستن. طبیعی که مثلا حضور سیاسی خانم ها و حضور اجتماعی خانم ها در گروپ های سیاسی به نوعی تاثیرگذار هستن، ولی در منافع کل و در خط سرخ هایشان که
حقوق اساسی زنان هستند با هم کاملا هماهنگ هستند.
درست. میخوایم چون موضوع جرگه هم قرار است مشورت بالای مذاکرات سال باشه، خطای سرخ رکتوال از سوی خانم ها یک خوب در مجموع یک خواست همه افغان ها است که قانون اساسی است و نظام جمهوری است. خواستای خانم ها چی از داریم بخش؟
اولین خط سرخ خانم ها آتش بست است.
درست.
دومین حفظ نظام هست. ما به هیچ گونه نمیخوایم که به عقب برگردیم و به هیچ گونه نمیخوایم که همه چیز دوباره از سر تقسیم کنیم.
درست.
و بحثی که بسیار برای خانم ها مهم هست موضوع قانون اساسی افغانستان هست و قطعنامه هایی که حکومت افغانستان به خاطر حقوق شهروندان و به خصوص حقوق زن ها پای و امضا کرده.
درست.
که این میشه از جمله خطای سرخ خانمای افغانستان.
در مورد آتش بس چقدرش ما باورمند هستیم که آتش بس اگر قرار باشه مذاکرات صورت بگیره، چون تا والی ایالات متحده آمریکا خواستش این بوده که باید به خاطر ایجاد فضای اعتماد برای آغاز مذاکرات باید آتش بس برقرار شه، ما مخالفین مسلم برای این خواست را رد کردن. چقدر شما امیدوار هستین که همین خواسته اگر در صورت که مذاکرات صورت بگیره این خواسته بر جا شوه؟
یکی از شرط های اول مذاکره آتش بست است. تا زمانی که آتش بست صورت نگیره پس مذاکره معنایی نداره. اگر آتش بست صورت نگیره ما بریم به میز مذاکره بشینیم، این به معنای هی است که ما با کسی که با ما می جنگه مذاکره نمی کنیم، یک گروه دیگه هست. از این لحاظ در قدم نخست آتش بست هست، بعد از اون میریم ما با آغاز مذاکرات که این باید یک تیم تخنیکی هم از جنای حکومت و هم از جنای مخالفین که ما چگونه آتش بس داشته باشیم روی باید بس صورت بگیره. و در خیر از او وقتی که اگر مخالفین سیاسی ما یا طالبا نخواهند که با ما آتش بس کنن، ششتن به میز مذاکره فقط تمسخر کردن برای شهدای ما هست متاسفانه.
خب در مورد تابال پنج دور مذاکرات صلح میانی ایالات متحده و نمایندگان طالبان در قطر صورت گرفته، در مورد مالکیت حکومت افغانستان چقدر ضرور میدانه شما که باید افغانها در مالکیت مذاکرات صلح باشن، چون مذاکرات بر سر جنگ افغانستان صورت میگیره و جنگ هم عملا در افغانستان جریان داره؟
نشسته که گروه های سیاسی یا ایالات متحده آمریکا با طالبا داشت، ما رو نمیتونم شامل مذاکره بنامم به خاطر که اوی به هیچ عنوان مذاکره شده نمیتونه از لحاظ دیپلماتیک و از لحاظ سیاسی و از لحاظ آداب مذاکره.
بله.
او یک نشست بود یا یک اماهنگی بود که ما چطور بریم برای یک مذاکره.
بله.
و نشسته که قرار بود که به میفته در دو هم برگزار شد و این مذاکره نبود، یک روند آغاز بود برای که ما چه قسم برای مذاکرات خود آغاز کنیم. ولی طبیعی است که صاحب اصلی مذاکره مردم افغانستان هست و رهبریش مهم نیست که در نظام افغانستان یا در حکومت افغانستان احمد حاکم است یا محمود حاکم است، باید حکومت افغانستان به شکل درست در این مذاکرات حضور داشته باشه به خاطر که او یک جنایی هست که عملی کننده مذاکرات می باشه.
بله. در مورد مذاکرات صلح ایالات متحده گفتین شما یک فرصت نمیدونین به خاطر از اینکه یک آغاز باشه به خاطر مذاکرات.
طبیعی است که فرصت است. حضور ایالات متحده آمریکا و حضور سیاسونی که از افغانستان رفتن به کنفرانس مسکو اشراک کردن، طبیعی که اینا کلشان یک آغاز خوب است و میتونه که این زمینه را ایجاد کنه برای صلح افغانستان.
خب ما شما رویدادهای خیلی وحشتناک در افغانستان صورت گرفته که ملت افغانستان از او درد دیدن. رئیس جمهور چند قبل در مجمع زنان که در خیمه لویه جرگه برگزار شد اونا گفتن که بخشیدن عاملان جنگ باید بر عهده ملت و قربانیان جنگ باشه. چه قمی روحی بخشیدن و گذشت وجود داره در صورت مذاکرات سلطا ما دو طرف از جنایت که صورت گرفته افغانستان البته زمینی بخشیدن به وجود بیاد تا ما بتانیم به یک آینده خوبی را آغاز کنیم در آینده ها؟
یک آتش بس موقتی که در هید انجام شده بود به نحوی این نشان داد که
مردم خسته شدن از جنگ و حتی مردم به جاده ها رفتن، در بعض موارد از ناپذیرایی کردن، با اونا عکس گرفتن و حتی گفته میشه که مثلا بعض از جنگجوهای طالب که برای اونا ذهنشان این پور بود که اونجا یک کشور ما به خاطر می جنگیم که اونا کفر هستن، مسجد نیست، نماز نمیخوانن، روزه نمیگیرن، بعض از جنگجوهایی که اینجا آمده بودن دوباره پس به مصفوف جنگی خود بر نگشتن.
درست
که ای به نحو نشان میده که مردم افغانستان خسته هست و مردم افغانستان میخواد که گذشت کنه، ولی در بعض موارد جرمایی که بالای افراد مشخص آشکار هست و از او ثبوت هم وجود دارد طبیعی است که باید اونا به میز محاکمه کشانده شوند.
خب جانب مقابل اگر از این طرف ما شما در مذاکرات صلح خانم ها حضور می داشته باشن، از اون جانب اگر خانم ها حضور نمی داشته باشن چقدر فضا باز هم فکر نمی کنین که قابل درک نخواهد بود شما، چون اگر از این سو خواسته ها مطرح میشه از اون جانب اگر این خواسته ها را درک نمی کنن تحقق از این بسیار مشکل نمیشه.
واقعا بسیار مشکل است، ولی من هیچ وقت توقع نمی داشتم که داشته باشم که از جنای طالبا خانم بی روی میز مذاکره بشینه و او خانمی که روی میز مذاکره بشینه او چون در زمان حکومت طالبا همه گی باید دارن که اتما به خاطر تعلیمات دینی هم اجازه داشتیم که از خانه بیرو برایم، یعنی به عنوان ما از خانه به عنوان یک زن بیرو شده نمیتارستیم. ولی من نفهم که او خانما در کجا تحصیل کردن، در کجا مختن که میاین امروز از طالبا دفاع میکنن. ولی یکی دو روز پیش یکی از افرادی که از سوی طالبا دعوت شدن به نحو نماینده طالبا بودن و در یک از هتل‌های لوکس کابل که در اونجا حضور دو خانم هم دیده شد، ولی برام بسیار جالب بود. در اینجا ما خانمای افغانستان از طالبا چیزی رو نمیخوایم، چون بخاطر که ما میفهمیم که برداشت طالبا از دین چی است، برداشت طالبا از حضور خانما چی است. ما چیزایی که داریم بر طالبا میگیم که اگر شما میاین با ما صلح میکنین ما در اینجا حضور داریم، تا هر گوشه دنیایی که شما باشین ما بدون هیچ نوع محرم میاین با شما میشینیم صحبت میکنیم و خواسته های خودم میگیم. وقتی که دوباره افغانستان میای ما را باید بینیم خواسته ها با این چیزی که هستیم قبول کنیم و کسی نیستی که بالای خواسته های ما خط بکشه که شما مثلا حدود تعیین کنین، شما رئیس جمهور نشین، شما صدر اعظم شوین. ولی بسیار برام جالب است این بحثی ای که گفتن که خانما رئیس جمهور شدن نمیتونن ولی صدر اعظم شدن میتونن. در بعضی از کشورهایی که ما شاهد هستیم یعنی بسیار کارهای اجرایی توسط صدر اعظم صورت میگیرم. من نمی‌فهمم که اینا نظر به کدام منطق همین موضوعات بیان میکنن. و از این لحاظ اگر حضور خانم‌ها در میز مذاکرات از سوی طالبان باشه نباشه، ولی خانم‌های افغانستان به عنوان یک شهروند فعال اونجا حضور می‌داشته باشن و مو خط سرخ‌های خود برای هم برای طالبان و هم برای جامعه جهانی میگن و وقتی که اونا میان مجبور هستن که از این خط سرخا نگذرن.
خب در جنگ افغانستان البته همه طرف های که آسیب پذیر هستن، خب بیشتر در این مورد گفته میشه که خانم ها بیشتر آسیب پذیر هستن، چون خانم ها که هستن مادر هستن، خانم هستن، خواهر هستن. درست؟
خب ولی در میز مذاکرات من به عنوان نه خانم اشتراک میکنیم، نه مادر اشتراک میکنیم، نه زن اشتراک میکنیم. ما تمام خانم های افغانستان به عنوان زن افغان اشتراک میکنیم و به عنوان یک شهروند جا میشینیم و در بعض موارد بیشتر کوشش میکنن که از امی احساسات ما اونا سوی استفاده کنن. اوکی خوارجان تو خو خانم هستی، تو خو مادر هستی، مهربان هستی، ما مهربان نمیشیم، ما میریم چیزی که داریم از خود دفاع میکنیم.
خب به خاطر پایان جنگ حضور شما وقت ادامه میکنین که 50% خانم نفوس افغانستان خانم ها تشکیل نتو 50% باید به ناس هم داداشا، باز یک دیدگاه دیگه ای است که خانم هایی که در ولایت زندگی میکنن اینها بیشتر آسیب پذیر هستن، چون
بله
سرباز یک مادر، مادر یک سرباز، مادر طالب، مادر و نظر از اونم باید در نظر گرفته شود به خاطر پایان فوری جنگ.
خوشبختانه که از زمان آغاز جلسات صلح که در مسکو بود ما زنای افغانستان به همکاری شبکه زنان افغانستان این کار انجام دادیم.
درست.
و چند پیش هم که در حدود ما 20 نفر از خانوما که از سطح ولایت هستن برای اینا ویزای دوها را آماده کردیم.
درست.
و اینا را خواستیم به مرکز برنا ما آموزش هم دادیم که شما چه قسم به مذاکرات میرین و اونا خانمایی هستن که عملا با گروه های مخالف به خصوص طالبا مواجه هستند، در اونجا زندگی میکنن، کشته دادن، شهید دادن، زخمی دادن و اونا صدای خانمای اونا رو که در اونجا بودن دیدن، شنیدن، صحبت کردن که چقدر مشکل وجود داره. که ما از این خانما هم داریم و خوشبختانه من مطمئن هستم که در جلسات بعدی و در این جلسات هم اکثر رسانه ها در این مورد برنامه هم ساخت که از سطح ولایت ها خانما حضور داشتن، از ولایت های جنگ زده، از فاریاب و هلمند و بدخشان و زابل و نورستان، ما از تمام ولایت ها خانم ها داریم که در این بخش با ما کار میکنن و یکی از دستاوردهای بسیار خوب ما هست.
بله، اگر کوتاه بگوییم که با توجه به عقده ها و خصومت هایی که در 18 سال گذشته وجود آمده، چقدر انتظار و یا امیدواری وجود داره به خاطر رسیدن به یک ساله؟
با وجود تمام نگرانی ها و عقده هایی که در 18 سال از طرف طالبان برای شهروندهای افغانستان رسیدن، ولی شهروندهای افغانستان هم خسته شدن و دیگه توانایی از دست دادن فرزندان خود ندارن و اینا خیلی علاقمند به صلح هستن و مطمئن هستم که این پروسه های صلح با وجود همه جنجالاش به یک هدف خوب میرسن.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های عزیز رادیو آزادی بود برنامه این هفته شکست سکوت. تا برنامه دیگر، خداوند یارو یاورتان.